په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو د کړنلارې پر سر لښوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو د خبرونې تر بشپړې معرفي مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر ل راکمولو وروسته په دې هیواد کې 2 پوځي اډې ساتي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو 2 قومي مشران وژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر ل راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر ل راکمولو وروسته په دې هیواد کې 2 پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومي اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومي پوځي وړتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته کړه چې دا چې وروسته به څه پیښیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د را روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال میلر وویل چې د امریکا پوځ به په افغانستان کې 2 اساسي ماموریتونه ته چې یو د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده په وړاندې ترهګرۍ ضد عملیاتي دوام ورکړي. د افغانستان مخابراتي خدمتونه د تنظیم اداره یا اطرا وایي د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اطرا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اورزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده. هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي. د لرې ساحه
خاغلی خپلواک زیاته کړ چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص اورزګان، چوره او دهراود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوره کې بیرته طالبانو مخونی ولا طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. د اکونل د اسد آباد مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري احتساب کړی. دغه روغتیایي کارکونکي وایي کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د اکونل والی محمد اقبال سعید وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبره کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لار پیدا کړي او یا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او یا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا 2 میاشتې دوام وکړه او تېرونه د معاشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. له هرات ل ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په آزمایشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازاد رادیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوې باب پرانستل شي.
د ایران مهر اجانس خبر ورکړ چې تمه د پراتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو 2 قومي مشران وژل. دې سره روانه ونې د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا 2 قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزیو په سیمه کې دزې پرې وشوي. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوی ورځې مخکې تر دې پیښې 4 تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکو یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوی دی که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړی چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همدارس د یورانیم تر هغه زیات غني کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون یوه ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیا څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان پر کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000,000 رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر له شوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان د دولت د پلاوی غړی نادر نادری و چې د خبرو د اجنډا پر یوې مهمې مسئلې چې اور بندو ټینګار کاوه. په دې اړه مو چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره د کړنلارې له جوړېدو سره خنډ لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مخته ځي د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړي.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی.
تغرز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه. په ودونو کې دا ډول سندرې لکه له دود شوی. په دې اړه به د ازادي رادیو د ژوند په شیبو ونیز خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو نور معلومات ترلاسه کړئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د سولې موضوع ته. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې امپایل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو کړنلاره روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه یې وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته جاري وساتي. جزئیات د احمد چبر پر راپور کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. شاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا کوي.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاستراولنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلي شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی دی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړی ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده، او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چیرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګ په اړه مې د چارو لکتونکو مشتاق رحیم سره مرکه کړې، او لومړی مې پوښتنه کړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ډیر ځلي ویلي وو چې پر کړنلاره په دقت کار کوي او هغه وخت نیسي. کړنلاره هم پرون جوړه شوه. لومړی مې ترې وپوښتل چې اوس چې د کړنلارې پر سر د دواړو لوړو ترمنځ موافقه وشوه، آیا د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شوی دی؟
که تاسو وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې که تاسو وګورئ یوازې په کړنلاره باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو وارې موږ او تاسو په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسو د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمونږ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمونږ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم وه؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان سپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوالې ټولنې په یو خوله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یو غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځري سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دې چارې افغانان را پارولي وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخ ته ویسو. نو د کنړیوال فشارو کور دننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او د غراز سیمه او نړیوال هم ډیر لنجدي تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع برامسته شي او یا هغه څوک چې سول نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمو نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي، په یو نقطه باندې اجماع شته دی. اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین هند او روسیې بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې دورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري، په هغوی باندې فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د غرض ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې هم نن د سولې په روان بهیر خبرې کوو. په تیره بیا دغه نوي پرمختګ په اړه چې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچي پلاوي وتوانېدل چې بالاخره له څه باندې دوه نیمو میاشتو وروسته د سولې د خبرو پر کړن لاره هوکړې ته ورسیږي. دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو کې هم ډیر پام د سولې وروسته پرمختګونو ته اړول شوی. فریوا ظاهر ورته کتنه کړې ده.
امریکای مجله نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بالاخره د افغانستان جګړه ختم کړي. د دې مقاله په یو برخه کې راغلی د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د بریټ سپارښتنه وکړه، خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه. د لیکوال په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه، خو د هغه د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود. نیشن لیکلی ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کار وکړي. د مجلې په خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دی. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 3500 څخه 2500 ته راکموي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریې د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دي چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړې وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا یو تحلیلي مقاله لیکلی چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی. لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلی چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي، بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وت پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري. د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوی چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګیږي. د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو، ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابره کړه. په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوار خيزو ګټو او اهدافو تر رسیدل تنظیم کړي د شبکې لایراني چارواکو سره اړیکې جوړ کړي.
ازادي رادیو اوري نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای په افغانستان کې ديار لسلنه خلک چې معلولیت لري په خو وضعیت کې نه دی او ډیر د بیکاری لستونزې کړيږي. د افغانستان د تیرو څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې په میلیونونو کسان معلول شوي دي. معلولین تل انتقاد کوي چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه کړي. خو د افغانستان د معلولینو او شهیدانو وزارت وایي و نوې طرحه جوړ کړي چې لمخې به په دولتي ادارو کې درې سلنه معلولین استخدام شي. تفصیل د خانم محسن پرپورت کې
کلمه که مجلس شنیدیم خورترکین کلمه لنگد خیلی کلمه نفرت دارم بعد
ده هاغ ملندو پاره چه هر اورز ور سره مخکیگی دویشت کلن فاضله چه لزگیدو راهیسه فیزیکی معلولیت لری وای کله چه خیو کین لاس پیجندل معلوله دو ده دغه معلولیت لامل چه ده ده پلاس که نوو ده خلکو لملندو سره مخکیگی
همه مردم فیشن میکنن ما هم شوق داریم آرایش کنیم یا که آرایش
تول خلق سنگار کوي رنگارنگ کالی اغوندي زه هم غوارم سنگار وکرم رنگارنگ کالی واغوندم او محفل ته لارشم خو هیڅ کله دا کار نشم کولای ځکه چې معلوله یم کله چې رنگارنگ یا لکس لاند کالی واغوندم وای پخې وګوري او کالی اغوستلی وګوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د معلولینو د نړیوالې ورځې یعنی د دسمبر د درېمې په مناسبت یو ټولګه چې د ناوړو لفظونو پر ځای پکې نوي لفظونه کاریدلي وړاندې کړه. دغه کمیسون وایي د معلولینو لپاره د ګوډ کون ړوند او داسې نورو الفاظو کارول سم کار نه ده. د دغه کمیسون غړي بنفشه یعقوبی وویل
چالش ها در قسمت شمولیت افراد دارای معلولیت هست. چالش
ده معلول و کسانو په شمولیت کی استون زده چاپریال ته د دوی د لاسرسی په برخه کی استون زده چې د معلولیت لرونکو کسانو د لارې خند کیږي. همدارنګه د ټولنې په خلکو کی د پوهاوی کمواله هم دي.
په ورته وخت کې یو شمیر معلولین د کاري زمینو پر نشټوالي انتقاد کوي او وایي سره له دې چې ډیری معلولین تحصیلي اسناد لري خو نه بریالي کیږي چې کار ومومي. د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دغه وزارت د معلولینو د روغتیا تعلیم تحصیل او کارموندنې په برخو کې یوه طرحه له افغان کابینې سره شریکه کړې چې د جمهور رئیس لخوا تایید شوې ده.
حتی اقل درې سلنه معلولیت لرونکي وګړي باید په دولتي ادارو کې استخدام شي. درې سلنه یعنی دولت سره دولتي بستونه باید معلولیت لرونکو وګړو ته په پام کې ونیول شي چې له مخې یې 9000 دولتي بستونو کې معلولیت لرونکي وګړي استخدام شوي او پاتې نور هم د استخدام په حالت.
د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 600 میلیونه معلولین شته چې 80% یې په بېوزلو او یا د پراختیا په حال کې هیوادونو کې دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د آسیا د بنسټ د 2019 کال د سروې له مخې په هیواد کې د شدیدو معلولینو شمیر 10.9% ښودلی خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د طبیعي او جنګي معلولینو شمیر 1 میلیون ښیي. دغه وزارت وایي 2.3 میلیونه جنګي معلولین ثبت کړي چې حقوق او امتیازات ورکول کیږي او طبیعي معلولینو ته هم د زده کړو تحصیل او کار زمینې برابرې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
ازادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او سمې ونړیواله موضوع بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد د واکسین د پلي کېدو اجازه یې ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یو امریکایي او یو جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې له راتلونکي اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړې یو شمیر اروپایي هیوادونو بیا انتقاد کړی. احمد شبربی نور جزئیات واوروي.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلی دی چې د دوا د تولید د سار ادارې لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. سر اعظم بوریس جانسن د هڅه بی ساری یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحد ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوه شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپایي ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحد ایالتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرې شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یوه تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅې وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. سر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلی دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داس وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی ټوب هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اخیستمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همداراز امریکایي شرکت مدرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثر دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سیشنبې په ورځ وویل چې د روانې ډسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو آزموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړي پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 9500 او نږدې 1.5 سل کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی خو له هغه مخکې یو بل موضوع. ټیکنالوژي نن سبا یوازې په خارونو کې د ژوند د خلکو ژوند نه دی بدل کړی بلکې په لری پرتو کلیوالي سیمو کې هم د خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. په کلیو کې اوس د ټیکنالوژي څخه په ډول ډول استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو په ذریعه د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. کلیو کې هم د رمو په څرلو کې ورڅخه استفاده کیږي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د درون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا درون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغه د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغه مر روغي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د درون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا شوډلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپل واکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقې خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي. لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
دا سندره به مو د ودونو په محفلونو کې ډیره اوري د لیوی دا ډول سندره لکه له د ودونو په محفلونو کې دوت شوې دي. په دې اړه کولای شي چې نور معلومات د ژوند په شیبو ونیز خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو اوریدل شي. د غرض د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو بلونیز خبرونه هم هیروي. په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مخکې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لرا کمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د خبرې د امریکا د پوز لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې لمخې د روان 2018 کال د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په اورزګان کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي رادیو ته وکړه. د کونل د اسد آباد مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشونو د کموالي لامل کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وای کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. لا ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمیشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ انتقال شول. د ایران مهر اژانس خبر ورکړی تمه د پراتلونکو لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران رسمن پرانیزي. د پاکستان په باجول کې وسلوالو دوه قومي مشرانو وژل دي سره روانونه. د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. د ایران د اساسي قانوني و څارون کې یو تر هوډان د کړچ په کله حکومت غوښتل شوی چې کپې یو میاش کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین دي منه کړی چې د ایران اټومي تاسات و څاري همدارزي یورانیم تر هغه زیات غني کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې تر اوسه سوال نشته. د دې یو نور خبرونو تفصیل کوم غوښتي به هم لوستل شي. د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وجود مقام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 پمو صافه وازی اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د مقام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي. هغه دول ساته چې ازادي رادیو خبرونه نکوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې وویل دوه د ازادي رادیو ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لري چې د ژوند په شیبو کې ونیز خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونیز خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ومه چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر